سلام ستړي مشه وخت د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو نن په ټول افغانستان کې د دشتي برچی لوګر او ځینو نورو ورشته خنړیو بریدونو په خاطر ملي ماتم اعلان شوی په کندهار کې د تاریخ تیر درملو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي
ما دوايي وکړلې پایده نه وکړل بس ما چې بکنی دوايي وخوړلې آزاد وکړم په تکلیف وکړم خو برا سولاړم
د بخنی نړیوال سازمان وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له کنوانسیونه د ترکیې د وتلو په خبرګون نن په ټوله نړۍ کې اعتراضونه کیږي او پروژه کې د اورزګانی لاس پلورونکو کاروبار څنګه ده د ژوند رنګونو کې واوره
تربار خسره دندې ورمن دنجه
نو د ورځې څو سودا کوي
د ورځې وزارت
ډېر سودا نه ده
دا هرڅه تر خبرونو ورسته چې احمد شیباری وایي
واشنگتن پاکستان کې د اوربند پر تمدید ټینګار وکړ نن پاکستان کې د روسي خنړیو پیښو لپاره ملي ماتم اعلان شوی دی او د روسي په تاتارستان کې لښ تر لښ اته تنه ووژل شو د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د اختر په درې ورځو کې د اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان د تلپاتې اوربند وړ دي شاغلی خلیل زاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت ټینګار کړی څو د ده په وینا دا بې معنا جګړه پای ته ورسی شي تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې د دوشنبې په ورځ خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د اختر د درې ورځني اوربند هرکلی کړی و او له طالبانو یې وغوښتل چې دا اوربند وغځوي شغلی پرایس له طالبانو او افغان مشرانو ده هم غوښتل چې په جدي توګه د سولې په بهیر کې شکیل شي تر څو په راتلونکي کې افغانان د ترهګرۍ له شر خلاص شي او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي نن په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان شوی دی په دې مناسبت درک په دلکشا جامع جومات کې د ویر او فاتحې په مراسمو کې ولسمشر اشرف غني یو شمېر نورو حکومتي چارواکو او د ملي مصالحې ادارې شورا رئیس عبدالله برخه واخیسته د افغانستان حکومت دا ماتم وروسته له هغه اعلان کړ چې د کابل په دشتي برچی کې په یو خونړي برید کې په لسګونو د ښوونځي زده کوونکي او له هغه مخکې د لوګر په مرکز پل عالم کې په ورته خونړي برید کې په لسګونو د 12 ټولګیو هغه فارغان ووژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره لازرې ولسوالۍ د شارته ورغلي وو د ملي ویر په خاطر نن د افغانستان دننه او په بهر کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو نمایندګیو کې افغان بیرغ نیم ځوړند دی د تخار ولایتي چارواکي وایي تیر ماښام په فرخار تنګي سیمه کې د سیلابونو له کبله د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي د تخار د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر فرید نیکپور ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیلابونو له کبله لارې بندې شوي دي
د ورساج فرخار او تالوقان ترمنځ لارې بندې دي د فرخار تالوقان او د بدخشان پر لاره زموږ کار روان دي وسایل سیمې ته استول شوي او د سروې جمونه په ساحه کې دي
نیکپور زیاتوي چې د سیلابونو د اوبو څو کانالونه او پراخې کرنیزې ځمکې له منځه وړي او د فرخار تنګې په شاخان سیمه کې یو پل هم ویجاړ کړی دی اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطیني وسلوالو له دې ګڼډ میشتې سیمې تېره شپه توغندې وویشتل په غزه کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي د ماشومانو په ګډون د 24 کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر سلو ډېر ټپیان شوي دي اسرائیلي پوځیان وایي له تېرې شپې راهیسې 130 هدفه په نقشه شوي او دا بریدونه د شاوخوا 200 توغندیو د برید په ځواب کې ترسره شوي چې له غزې د حماس او نورو وسلوالو ډلو له لورې د اسرائیل په لور ویشتل شوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د شخړو ته اندېښنه ښکاره کړه او په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
زه د توغندیو برید ته ډېر اندېښمن یم که څه هم ټول لورې د شخړو د کمېدو هڅې کوي البته ښکاره ده چې اسرائیل دا حق لري چې خپل خلک او خاوره له دې بریدونو وساتي
اسرائیل وایي چې 15 وسلوالې وژلې دي د وسلو فابریکې په نقشه کړي د وسلوالو د وسلو ټیبوکانې له منځه وړي د هغوی کین ایستلې تونلونه یې وران کړي همداراز د وسلوالو د قوماندې مرکزونه په نقشه شوي دي له غزې اکثر ویشتل شوي توغندې د اسرائیل دفاعي سیستم دفع کړي دي خو شپږتنۍ د اسرائیل په جنوبي ښار اسقلان کې وروسته له هغه ټپیان کړل چې توغندې د خلکو پر کورونو ولګېدل د روسي له تاتارستان سیمې راپورونه وایي پر یوه ښوونځي د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي په وژل شویو کې یو ښوونکی او اته زده کوونکي دي او وزد کون کړي. وینچلې د تاتارستان په مرکز کازان کې د ازادي راډو تاتار څنګه ته وویل
د بم څلور چاودنې وسوي، ټولې دروازې ماتې شوې.
رسنی خبر ورکوي چې نن لومړی پر شونځي چاودنه وشوه، بیا لږ تر لږه دوه تنو ډزې پیل کړې. د راپور له مخې پولیسو یو برید کوونکی وژلی او دوهم د شونځي دننه دی چې یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته کړي دي. او وروستی خبر دا چې د ناسا هغه ستوربیړۍ چې د یو شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څېړنې لپاره فضا ته استول شوې، د دې فضایي ګړنګ له سیمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې دوه کلن سفر پرون د مې په لسمه نېټه پیل کړ. وزیریس رکس تحقیقاتی سفینه به د بینو په نوم د آسماني تیږې ټوټې او ګرد له ځان سره راوړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا کارپوهان هیله مندي چې د دې موادو د څېړنې په مرسته به د شمسي نظام د ترکیبي عناصرو او حتی پر مځکه د ژوند د پیل په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دې شهاب واټن له ځمکې سره 278 میلیونه کیلومتره دی او وزیریس توربیړۍ به دوه ځلې د لمر پر مدار له تاوېدو او د 2.3 میلیارد کیلومتره واټن له بشپړولو وروسته زمکې ته راستنه شي. د یو مینی بس په اندازه د سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24 د امریکا د اوتا ایالت په یوه دشته کې راښکته شي.
احمد شیبارو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولی شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. رازو د ازادي راډیو دغه پروګرام لومړی مطلب ته نن د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دشتي برشي، لوګر او ځینو نورو ورستیو خونړیو بریدونو په خاطر ملي ماتم ده. د افغانستان د جمهور رئیس په امر باندې د افغانستان په ټولو دولتي ادارو همدارنګ بهرنیو سیاسي استازولیو کې د افغانستان ملي بیرغ هم نیمه ځوړند پاتې شوی دی. په ګڼو ولایتونو کې د قرآن عظیم شان ختمونه شوي دي. په دې اړه اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د ورستیو خونړیو حمله په خاطر ملي ماتم. افغان حکومت وایي نن د ورستیو پیښو د قربانیانو سره د خواخوږي په هدف په ټول افغانستان کې په جمعهتونو، تکیخانو او دولتي دفترونو کې د فاتحې مراسم ترسره شول. د جمهوریت ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د رسنیو مسول محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان په کور دننه په دولتي ادارو او بهر د افغانستان په ډیپلوماټیکو استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیمځوړندو.
جلسه تجلیل و فاتحه به خاطر
د شهید الشهدا د شونزي او دغه شان د لوګر د پیښې د قربانیانو د فاتحې مراسم او د قران عظیم شان ختم په هر کې د ولسمشر مرستیالانو، په خواني ولسمشر او نورو ګڼو چارواکو په برخه اخیستنې تر سره سولو
مردوم در ارګ ریاست جمهوریت برگزار شد.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر هم ملي ماتم ته اشاره ویلي چې له افغانانو سره د یووالي د خودلو په دې هیواد کې د وروستیو پیښو د قربانیانو په یاد خپل بیرغ نیم ځوړندوي. اروپای ټولنې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره ولاړه ده. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په سید الشهدا خونځي د موټر بم حملې له امله د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شمیرو لمخې له 50 زیات زده کوونکي ووژل شول او له 100 زیات ټپیان شول. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون بیا د ټپیانو شمیر 150 خودلې دي، خو د یو شمیر راپورونو پر بنسټ دا شمیر خای زیات وی. لدی وړاندې په ورته موټر بم حمله کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې لګ تر لګه د 12 ټولګي او 25 هغه فارغان وژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازري ولسوالۍ دی خار ته ورغلی وو. په دې پیښه کې یو نوی تن نور ټپیان شول. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو حملو تر سره کوونکو چې لامل د خونځي زده کوونکو وژل شول باید محاکمه شي. د امنیت شورا لوري تازه په یو خبره شوې اعلامیه کې لغړو هیوادونو غوښتنه شوې چې د یادو حملو د مرتکبینو تمویل کوونکو او تنظیمونکو په محاکمه کولو کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې ورستي خونړي بریدونه غندل شوي او افغان حکومت او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي خودل شوې ده. د دغه خونړیو حملو مسولیت کومي وسلوالې ډلې نه دی منلې، که څه هم افغان حکومت طالبان د دې بریدونو مسول بللي، خو طالبانو دواړه حملې غندلې دي. افغانستان د روژې په مبارکه میاشت کې د خونړیو حملو شاهد و. نه یوازې له بیلابیلو ولایتونو د سختو جګړو راپورونه ورکول کېدل، بلکې د کابل او لوګر په شان موټر بم حملې هغه څه وي چې لوړ ملکي تلفات یې درلودل. تیره ورځ د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د روژې میاشتې له لومړۍ نیټې دوی 113 امنیتي پیښې ثبت کړې چې له امله 118 ملکي وګړي وژل شوي او 351 نور ټپیان دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې په دې شمیر کې هغه کسان چې د سید الشهدا په ښوونځي په حمله کې ورته مرګ ژوبله واوخته نه دي شامل. دغه کمیسیون ویلي چې د ملکی مرګ ژوبلې دا کچه د تیر یوې میاشتې په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د راتلونکي کوچني اختر په 3 ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند د هرکلی تر اتسنګ د دایمي اوربند غوښتنه کړې. خغلی خلیلزاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په صورت ټینګار کړی څو د په وینا دا بېمانا جګړه پای ته ورسیږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
اوس مهمه په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
د افغانستان جمهور رئیس لمړي مرستیال امر الله صالح طالبان یو ترهګر ډله یاد کړی او امریکا یې غوښتي چې د خپلو سرتیرو تر وتلو وروسته هم افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. نوموړي له سی بي ایس ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې امریکا له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو له دې ډلې ته مشروعیت ورکړ او اوس د افغانان یوازې نه پرېږدي. طالبان مې د ښاغلي صالح دغه څرګندونې له واقعیت لري بولي او وایي دوی د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو د جذب او پاتې کېدو لپاره دغه څرګندونې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح له واشنگتن څخه غوښتي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته هم له دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي، ځکه چې د نوموړي په باور طالبان د افغانستان راتلونکي ته خطرناک دي. ښاغلی صالح د دوشنبې په ورځ له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هغه بدلونونه چې په افغانستان کې لیدل کېږي دا د امریکا د پانګونې له امله دي او دغه هیواد باید له افغانستان سره خپلې مرستې په اقتصادي، ډیپلوماټیکو او نورو برخو کې جاري وساتي. د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال طالبان د افغانستان راتلونکي ته خطرناک وبلل او وی ویل چې امریکا دغه ډلې ته مشروعیت ورکړي.
موږ امریکا ته نه وایو چې پایته یې مرسوي، د دې لپاره چې دوی خپله پرېکړه کړې او موږ ورته احترام لرو. او که تاسو له ما پوښتنه وکړئ چې خطر څه شی دی، زه وایم خطر ترهګر طالبان دي.
خو طالبان بیا د امرالله صالح دغه څرګندونې ردوي. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي د امرالله صالح څرګندونې له واقعیت لري دي. د نوموړي په خبره دوی یعنی د کابل اداره غواړي په داشان څرګندونو سره د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو پام ځان ته جلب کړي. د روانې مې میاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر په پیل سره په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې زور اخیستی. هغه څه چې حکومت مسؤول طالبان یادوي، خو طالبانو بیا دغه ادعاوې تل رد کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی معین تمیم آسی د افغان حکومت او طالبانو ټکر د هیواد په خیر نه بولي او وایي چې دواړه خواوې باید د جګړې د ختمېدو لپاره کار وکړي.
معاون اول رئیس ریاست جمهوری به شکل تاریخی
لومړی مرستیال د تیر په سیر په دې وروستیو کې د طالبانو ضد موقف نیولی، خو دا باید ومنو چې طالبان د دې ټولنې یو واقعیت دی. ډیری افغانان او مسلمانان دي په ټوله کې. جمهوریت او امارات باید له دې خونړۍ جګړې نه د وتلو لپاره یو د حل لاره پیدا کړي او دواړه خواوې دې په ګډه ملي ارزښتونو ته کار وکړي.
روی ارزش‌های مشترک او منافع مشترک کار کنند.
دا څرګندونه داسې محل دی چې د امریکا او لسمشر جو بایدن او متحدینو یې پریکړه کړې چې ټول بهرني قوتونه به د سپتمبر تر 18 نیټې له افغانستان نه وځي.
آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم یو نړیوال موضوع د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي نن به په ټوله نړۍ کې د ترکیې د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراضونه وشي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې له کنوانسیون څخه یې د وتلو په اړه کړې ده. د دغه سازمان په وینا دغه اعتراض به د ترکیې د سفارتونو په مخ کې د اعتراضونو او هم په آنلاین بڼه ترسره شي. نور حال په دې راپور کې
د ښځو او د بشري حقونو ډلو لخوا تنظیم شوي دغه اعتراضونه داسې مهال پلان شوي چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او له دغه تاوتریخوالي سره د مبارزې د استانبول د کنوانسیون لسمه کلیزه ده. په هغه بیان کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خپور کړی، د دې سازمان مشرې اګنس کلمارډ ویلي دقیقا لس کاله وروسته له هغې چې دغه کنوانسیون لاسلیک شوی، ښځې نن په یوه خوله غوښتنه کوي چې ترکي چارواکي د خپله دغه پرېکړه بیرته واخلي، ځکه هغه د میلیونونو خزو او جنو امنیت او آن جون له خطر سره مخامخ کوي. کلمارډ وویل ورسته له هغې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول د کنوانسیون د لغوه کولو لپاره د مارچ په 20 یو فرمان صادر کړ، په ترکیه او نړۍ کې ښځې له اعتراضونو سره یو ځای شوې. نوموړي زیاته کړه د دې پر ځای چې ښځې وبیریږي هغوی واټونو ته راووتلې، د دې پر ځای چې ناهیلي شي جرأت پیدا کړ، او اوس تر بل هر وخت زیات خلک د دغه کنوانسیون په اړه خبرې کوي او پر اهمیت یې پوه شوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې نن به د بریتانیا، هالند، اتریش، ایټالیا او بلجیم په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د ترکیې د سفارتونو په مخ کې اعتراضونه وشي. د کورونا وایروس په تړاو د لګول شویو محدودیتونو سره سره په یو شمېر ښارونو کې هم اعتراضونه پلان شوي، او دغه راز به د ټولنیزو شبکو له لارې د استانبول کنوانسیون ژون ژغوري په نوم له یوه هشټګ څخه په استفادې په آنلاین بڼه ترسره شي. دغه کنوانسیون چې په رسمي توګه د اروپایي شورا د کنوانسیون په نوم پیژندل شوی، د ښځو په وړاندې او هم د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې ښځې او سړیان مساوي حقوق لري او دولتي چارواکي مکلف دي د جنسیت پر اساس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، قربانیانې خوندي او عاملان محکمې ته راوکاږي. د اردوغان په اسلام پالي ګوند کې یو شمېر چارواکو داسې استدلال کړی چې ګواکې دغه کنوانسیون د ښځې بیلتون ته هڅوي، او هغه د ترکیې دودیزه کورنۍ کمزوري کوي چې دا د دوی په وینا د دې هېواد له دودیزو ارزښتونو سره په تضاد کې دي. منتقدین دغه راز ادا کوي چې دغه کنوانسیون د جنسیتي تمایل او د جنسیتي هویت له لارې هم جنس پالنه تشویق کوي. دوی دا هم د ترکی کورنیو د ارزښتونو په وړاندې یو ګواښ بولي. خزینه فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو د ترکیې له چارواکو غوښتي چې له دغه کنوانسیون څخه د وتلو لپاره پر خپلې پرېکړې د چې د جولای په لومړۍ نیټه اجرایي بڼه غوره کوي له سره غور وکړي. یو شمېر هیوادونو هم له ترکیې ورته غوښتنه کړې، او دغه پرېکړې د ښځو د حقونو په برخه کې یو پشاتګ بللی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا د هغه نړیوال غورځنګ لپاره چې په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناهیلي کوونکی اقدام دی، او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین هم پرې انتقاد کړی او د دغه کنوانسیون له ټولو لاسلیک کوونکو غوښتي دي چې هغه دې تصویب کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وربشو کندهار ته په کندهار کې د بی کیفیت او تر وخت تیرو درملو استعمال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. خلک له چارواکو غواړي په دغه ولایت کې د بی کیفیت او تر وخت تیرو درملو د پیرو پلور مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
د کندهار په بازارونو کې د بې کیفیت او تر وخت تیرو درملو پیر او پلور. د کندهار اوسیدونکي وایي له بهاره په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راواردېدونکي ډېری درمل بې کیفیت او بې اغېزې دي چې د روغتیا پر ځای یو شمېر خلکو ته روغتیایي ستونزې ډېرې کړي. د کندهار اوسیدونکي نور محمد د درملنې پر مهال د درملو د ټیټ کیفیت له امله اړ شوی چې له یو روغتون څخه بل ته ولاړ شي چې هم یې پیسې مصرف شوي او هم د درملنې پر ځای نورې روغتیایي ستونزې ورته پیښې شوي.
خپله تقریبا د روژې راهیسې یو روغتون ته ورنم شپږ بارې ما دوای وکړلې، فایده نه وکړل، بس ما چې به کوم دوای وخوړلې پازاب به کړم، په تکلیف به کړم، خو به راسه ولاړم. نو دا هغه بعد بیا زه ولاړم پاکستان د زړه روپۍ وو بیا هغه دا غلطي دوای در کړی دي، مطلب څوک باندې زوروري دي، څوک کمزوري دي.
شاه محمد کاکا یو بل ناروغ دی چې د درملو د استعمال سره سره ناروغي نه جوړ سوي چې نوموړی علت د درملو ناسم کیفیت بولي
چې ورس هغه چې وخورو هغه مو بیرته به در هغه بدتر کې دا دوا خرابه ده سر مو نه خلاصېږي څنګه حساب نو مریض خو به په یوه پړه جوړېدلی یوه پړه نه دومه پړه خو نو په هغه خدای خامخا جوړ شي مګر په والله که مو روغه ورځ لیدلی ده دغه دوا اوس چې څه سر مو نه په خلاصېږي دا دوا خرابې راځي څنګه حساب دی نو سمه دوا نه ورکوي دا خلک دا څنګه دوا ده دا له سمه پړه ده چې زه د ډاکټرانو ته ځم که نه منې راځي چې زه نقشې ورکړم ورښکاره یې کړم.
د کندهار ښار اوسېدونکی نورالله وایي د پاکستان سره ګډ سرحد دغه ولایت ته د بې کیفیته او تر وخت تیرو درملو قاچاق اسانه کړي چې چارواکي یې په مخنیوي کې پاتې راغلي.
د کندهار ښار ته سرحدي ولایت دی بېخي ډېر بې کیفیته درمل ورته راځي او بې کیفیته خوراکي توکي ورته راځي خو لیکن حکومت له خوا څخه د دې شیانو کنټرول کته نشته نه پر درملو باندې کنټرول شته او نه خوراکي موادو باندې کنټرول شته حتی په مرکزي ځایو کې چې د حکومت څپره واکمني پرې لري خو لیکن د درملو د کیفیت کنټرول نشته پکې اکثره خوراکي توکي دي او اکثره درمل دي په دواخانو کې او په دکانو کې در وخت تیر یا تا یو کال او یو نیم کال دا تر وخت تیر دي.
په عین وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیې یو مسؤول عبدالبصیر پیمان هم مني چې کندهار ته په قاچاقي ډول بې کیفیته درمل راوړل کیږي. د ښاغلي پیمان په خبره ډیری دغه درمل د نامعلومو کسانو لخوا په قاچاقي لارو راځي چې د تجزیې د لابراتوار په مرسته یې مخنیوی کیدای شي.
دغه بې کیفیته درمل د اکثره د قاچاقو د لارې څخه راځي. په دې کې مختلف خلک دي چې هغه یو فیصد دوه فیصد خلک دي چې د هغو هویت هم معلوم نه دي، نو هغه داسې یو دوا راوړي چې د هغه اصلي کمپنۍ یو تقلب جوړوي. مثال اوس موږ پیناډول لرو، د یو اصلي کمپنۍ پیناډول لرو، دوی په هغه شکل باندې تقلبي درمل جوړوي او په بازار کې یې چې نه ادرس معلوم دی نه شی دي په خلکو باندې په اصطلاح تېروي. نو د دې په وړاندې باندې موږ د دولت هم غوښتنه دا کړې ده چې باید یو د کیفیت د دوا او د غذا یو لابراتوار چې په عینومینه کې دوه کاله مخکې تاسیس شوی دی متاسفانه تر اوسه جوړ شوی نه دی.
په کندهار کې د درملو او خوراکي توکو د تجزیه د لابراتوار د جوړېدو چارې چې درې کاله مخکې پیل شوې تر څو میاشتو تیرېدو وروسته د نامعلوم علت په اساس بیرته درېدلې دي. په عین وخت کې د کندهار د عامي روغتیا ریاست د درملو د کنټرول امیر ډاکټر محمد ابراهیم بارکزی وایي دوی د بې کیفیته درملو د مخنیوي لپاره له پاکستاني چارواکو سره د دغه ډول درملو د یو شمیر کاروباریانو ادرسونه شریک کړي. د ښاغلي بارکزی په وینا دوی دغه راز په تیر کال کې د کندهار ښار له مختلفو درملتونونو او کمپنیو یو سل شپږ تنه بې کیفیته او تر وخت تیر درمل راټول کړي او سوځولي دي.
کسانی معلوم ندی زموږ سره ځینی ثبوتونه سته چې موږ اته د پاکستانی چارواکو سره د ځینی د ګاونډي هیوادو سره شریک کړي دي تر څو دغه کسان غلط درمل راستي. هغه خلک موږ نیولې ندی، د هغوی ادرسونه مور کړي، د هغوی موبایل شمیرې مور سره شریک کړي دي، هغه منطقي مور ته شولې دي چې دغه ادرس څخه راځي. ولی ځینی چې موږ دواب نیولې دي قاچاقي درمل دي، هغه مطلق موږ د منځ څخه وړو، هیڅ پروا نه لرو، په زرهاو ټنونو موږ د منځ څخه وړو دي بیا به وړو. ولی ولست زموږ سره کومک وکړي، هر ځای هر منطقه کې هر ډاکټر هر فارماسیست غلطه دوا د تدقیق امر روغتیا ریاست په جریان کې و.
د بې کیفیته او قاچاقي درملو د پیر او پلور ترڅنګ له بهر درمل د اخچالرونکو موټرو پر ځای په عادي موټرو کې راوړل او په ګودامونو او درملتونونو کې په معیاري ډول نه ساتل یو بل ستونزه ده چې له امله یې ډېر مهال تودوخه او نور موسمي حالات د هغو کیفیت ته زیان اړوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ورزو روزګان ته. روزګان کې وچکالی د کروندګرو فصلونه په ځانګړي توګه غنم ګواښي. په روزګان کې کروندګر سکال د خپلو کروندو لپاره د اوبو له سخت کمی سره مخ دي او ګڼ کروندګر وایي وچکالی پر کروندو شنه غنم او نور واښه وچکړي او یا د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. وچکالی په دې ولایت کې میشت کوچیان هم اندېښمن کړي. په دې اړه تفصیلي راپور واورئ.
په اورزګان کې د کال په پیل کې د اوبو نشټوالی بزګران اندېښمن کړي او د ځینو کروندې هم ورسره وچې شوې دي. د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل شوي ژورې څاګانې وچې دي ورشتونه نسته چې ور سره ساش کال لکروندو د حاصل تر لاسکولو نه هلی سوی دی
په خو به مشکن زم ورځ سره مورز بول وسه مو راته مورز لم نسو
دا یو ډیر شکل نه لجان دی د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اډوان د نو بهار کلی وسیدونکو دی چې ساش کال په خپل لس جری بزمکه غنم کړل دی نو موډي ازادي راډیو ته ویل چې د یاد غنم په کرکیل باندې یو نیم لک افغانی مصرف کړي او لتیرو څلورو میاشتو راهیسې پالنه کول خو وس د اوبو د کمش لکبل په وجودو دی نوموړې ته چې وش پاړس کسي ز کورنۍ ورلغړې ده وای نه په هیږي چې راتلونکي کال به څنګه تیروي
په خو به مش پنځم ورځ سره م ورځ بول وسې مو راته م ورځ لم نسو به غم په وار چې غم ګرد ول سره دغه چې پر افره زورجا خلک وزغلی ورور نه سی بو ولې کمر څه دغه سن سره ګر وطن ګر ول سم خمخ چې سوي دې ما له چې سوي دا ول دغه د دات کوم کړل دي دغه ځاسو ادمان می دې دغه ځاس خاري م دغه نه خاري پښې دې درو اچه من غل ما شش کا کوم ځکه کې پښلې دي دغه نه ویار لرم یو نیم لک روپۍ ما خپل د جوب مصرف خته کړی دي چې دا له ټکټر د یو د کوډو د دوا او چې موږ پر شندلې دی وروره دا یو نیم لک روپۍ مصرف دا خدا موږ کړی دی دا که موږ ته مصرف را جوړ کړو خوشاله دي شکنه موږ ته بالا تباسل
دا په داسیال کې د چې د خړو له بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې افغانستان د نړۍ په هغه درې هیوادونو کې شمیرلې چې د خړو له کمښت سره مخ دي دغه شبکې په خپل یو تازه راپور کې لیکلي دي چې نامنی د کورونا وایروس خپرېدل او طبیعي پیښې د خوړو د خوندیتوب لاملونه دي خدای واځي علی جان نه دی چې غنمې د اوبو د نشتوالي له امله وچسوي او خپل راتلونکي ته اندېښمن دي بلکې د دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له یوه شدید ګواښ سره مخ دي د دغه ولایت د جهیاک سیمې یو بل بزګر څلرویشت کلن حمیدالله هم د هغه بزګرانو څخه دی چې ټول غنم یې د اوبو د نشتوالي له امله وچسوي دي محمد الله ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې سیمې څخه د جګړو له امله بې ځایه سوی او دغه څوارلس جریبه غنم یې په بزګري کرلي دي
کوم غنم خو نو دغه چې وینه چې پر مې خپله وچېږي بله شپه ما یې رسغلا کې هغهم پر دغه حال باندې موږ بره شپه دلته ناستو نو په دغه شپه ډېر بعد و په دغه کښېناستلو چې دا مایان دلته مقصد خلک رازغلا کوي نه سار چې را کښېناستو وروره مایې نو وړی و وغه غنم چې وچ سوي جاو دغه غنم چې تورته ګوره وچ کلک چې پنځلسم ورځ نه شلمه شپله نوبت نه ورسېږي دا یوې پلیت خواري خو نو خواري هغه خواري د وروره تا ته خپله درمان میږ مصرفونه درمان میږ د ټکټرې وې درمان میږ ار موږ د دس خواري د ونه کړو حساب دی دا ته مې یلې خو مو نو ډېرې یلې درلوده چې خدای دې په سر نه ورسېدلې موږ یلې وته مې
خو په ورزګان ولایت کې وچکالۍ نه یوازې بزګران ځپلي بلکې د ترنکوټ ښار هټیوالې هم له ننګونو سره مخ کړي دي د دغه ښار یو شمیر دوکاندارانو ازادي راډیو ته وویل کله چې سږ کال بزګران د اوبو د کموالي سره مخ دي د دوی کاروبار هم ورسره ضعیفه سوی دي ځکه ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس د 29% خلکو اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی د ورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې دوی سږ کال د ورښتونو نشتوالي اندېښمن کړي دي د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په ورزګان ولایت کې 200 ملي متر باران سوی و خو سږ کال تر دا مهاله پورې یوازې 16 ملي متر باران سوی دی خیری وایي چې وچکالۍ په ورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په ورزګان ولایت کې دا د دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی موږ به هغه معلومات ورکړو
د ورزګان د کرنې او مالداری رئیس وای په دغه ولایت کې پر وچکالۍ سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي پر کروندګرو سربیره ورزګان کې میشت کوچان هم وچکالۍ اندېښمن کړي دي دوی وایي کله چې بارانونه کم وي سړځایونه نشنه کیږي او دوی خپلو څارویو ته کافي خواړه نسی برابرولی د اورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د ځینو لنډ مهاله پروژو په عملي کولو سره د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د مځکې پر سر او تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي. د وچکالی د اندېښنې پر داسې مهال مطرح کېږي چې افغانستان اوس د کرونا ویروس له درېیمې څپې سره مخ دي او په ځینو ولایتونو کې سیلابونو هم خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي. سربیره پر دې اوس د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې جګړې روانې دي او احتمال لري چې د بې ځای سوو او اړ سوو شمېر تر دې نور هم زیات سي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. احمد شیبر توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبر نو وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاسي زلمی خلیلزاد د اختر په درې ورځو کې د اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان د تلپاتې اوربند وړ دي. ښاغلي خلیلزاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت هم ټینګار کړی څو د په وینا دا بې معنی جګړه پای ته ورسي. نن په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان شوی دی. په دې مناسبت د ارک په دلګوشا جامع جومات کې د ویر او فاتحې په مراسمو کې جمهور رئیس اشرف غنی یو شمېر نور حکومتي چارواکو او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله برخه واخیسته. اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطیني وسلوالو له دې ګڼ مېشتې سیمې تېره شپه توغندي وویشتل. د روسیې له تتارستان سیمې راپورونه وایي پورې ښوونځي د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي او ایران د ولسمشرۍ د دیارلسمې دورې د انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د نومونو د ثبت لړۍ پیل کړې.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ او شخصي کرکټ روزنځایونو له شپاړسو کلونو نه د کم عمر لوبډلو ترمنځ انټر اکاډمیو سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه څلوېښت او پنځوس اووریزې سیالۍ به په کابل او ولایتونو کې د جون میاشتې له لومړۍ نیټې پیل او پنځلس ورځې به دوام وکړي. ښاغلی هوتک زیاتوي هغه شخصي اکاډمیانې یا روزنځایونه چې د کرکټ بورډ رسمي جواز ونه لري په یادو سیالیو کې ګډون نشي کولی. د یادونې ده چې تیر کال هم دې ته ورته سیالۍ ترسره سوې وې. په سمنګان ولایت کې د روژې د میاشتې په مناسبت د فوټسال سیالۍ د امیر علي شیرینوایی په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ پنځه ویشت ورځې وړاندې د دغه ولایت د غوره لیګ او الف لیګ د شلو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د نوموړي په وینا د دغو سیالیو پایلوبو ته د امیر علي شیرینوایی او یاش لر لوبډلې وتلې وې چې د امیر علي شیرینوایی لوبډلې په پایلوبه کې یاش لر لوبډلې ته د فاینلټي په شوټونو کې ماته ورکړه او د اتلولو کاپ یې خپل کړ. په دغه لوبو کې د امیر علي شیرینوایی لوبغاړي محمد عظیم شاهین د غوره لوبغاړي او احمد فواد ابراهیمی د غوره ګول ساتونکي په توګه وپیژندل شول او د هندستان کرکټ لوبډله د درې ورځنیو او درې شل اوریزو لوبو لپاره سریلانکا ته ځي. د سریلانکا کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه سیالۍ به د ننداره کوونکو په نشتون کې د کولمبیا په پراماداس لوبغالي کې ترسره شي. نوموړې زیاته کړې چې یو ورځنۍ لوبې د جولای میاشتې په دیارلسمه پیلېږي او دغه شان شل اوریزې لوبې به د همدې میاشتې په دوویشتمه پیل او تر اوویشتمې به دوام وکړي.
اوس هم د روژې په مناسبت د ژوند رنگونو ځانګړي لړۍ په روزګان کې له یو لاس پورونکي سره خبرې شوې دي چې کاروبار یې څنګه دی. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه د ګوډې اچار تفریح خپرونه او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ مه هېروئ.
تانم چی شدی؟
حکمت.
حکمت لخانه چه کاروبار که؟
تربار خرسه بیندی رومیان بانجان.
تربار بیندی رومیان بانجان ده چنگ خرسه تا پزرنج که بار کردی جنو؟
واه پزرنج که خرسه با دا بازار که بلا برس
پا بازار که گرزه؟ نو دوره جی تو سودا که؟
دوره جی وزاره ته داره
وزاره ته زره دیر سودا نده؟
واه
نو سو تا تا پکش پاتیج گرد سو در تا پاتیج راتوایچ پروژه کی خلق چی دی رخلی دلته څه شی دی رانسی
دا ور مې انځل باندې شي دا ګذرن
نو بیا څنګه پورو سره کوي په دې پروژه کې زکه اوس خودلته روزګان کې خو جګړې م دي خلق ډیر غریب دي بیچارم دي کنه ساو د دکان ځای معلومم ندی نو تاسو
یا پور د نو سره ما وسارځان ور کوم ندی
ارزان ورکه نغدی ده نغدی جنی غاری مثلا یو من بینډی په سودی
فصلو ارسه معنا په درینیم سو فصلو
او رومیان من په سودی
په دریاس
بانجان
بانجان په دواس
بانجان په دواس خلک زیات شي شخه بینډی اخی بانجان اخلي
دواړه واړ
دواړه رن دواړه رن سی مثلا تی خپل کور ته وډی ته د امدی سوډی ک نور تم بینډی بانجان خوري ک دا غوس وډی بیا کور ته
یا بینډی
کام بیان دی وړه نو ولې ته پی سی ډی رګټی نو ته بیر بشې یې څه تا
وښمړو بیان دی
وښمړې بیندې مړې ښا زسمه ده نو درته وایو چې پیغام دی سړي نور کسان ته غوڅ چې ګران شان خرسي په دغه روزه کې
یا ګران بد نه کې خسر ځنه خرس
نو هغه کله ستاره کم زره جن درلو دی بیا
راځي نه
ښا زسمه ده خیر دې ډیره مننه
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند ما شومان سره په ساکنونو زمونو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند لا څډول تاوتی خوالي سره مخامخ وي چې میړی د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان آیا یو کس د قانون لمخې په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي
د نبی له سلام د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې
د خزو ترمنځ تعادل څه معنا لري او آیا یو نارینه یوازې د خوراک څخاک او جنسي غریزي په پوره کولو مکلف دی
چې د لپاره یغه نفقه غذا کالی د اوسېدلو ځای چې مسکن ده او د معالجې توان دغه میړه ولري چې دغه تعدد د خزو دغه ټول حقوق د مالی ورته تادیه کی
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي
پنځه اولاد درم
پنځه ماشومان لرم خاوند مې بل خزه کړی ده له هغه سره اوسېږي زمي له خپل اولادونو سره یوازې ما نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم خاوند مې هم څه نه لري چې مخته یې راکړي له بانک قصدار دی هغه خزه یې پریزوره ورده مخته یې نه راپېږدي هر څه خپل کوم هم د اوس هم چې راغلم له لارې مې ماشومانو ته د پنځورو په ولجرابي واخستې چې ماشومان مې راته نه جوړ نشي اوس لاسي ګندل کوم او پلورم یې
دا لیلا وچه میړه یور باندې بلخزه کړی ده دا یل کوچنیانو سره لکوره شړلې ده لیلا اوس د خپل اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطی کوي بریښنا یو بلخزه ده چې لو ورته برخلیک سره مخامخ شوی ده بریښنا د ګندلو کار کوي او ل خپل کار تر دې د مرضی ښکاری خو دې تخ ژوند سره کې لورایا په جوړه مخ کې ښکاری د بریښنا په خبره میړه یې بلخزه کړی او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوچنیانو پښتنه نه کوي.
د ستنی په څه کمه په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل عیالونه روزلی چې ما نه غوښتل چې مانا د پلار د ناوړې حرکات چې زما پر عیال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي. نه مې خپل ځان د نظره وغورځوي او نه مې خپل عیال د نظره وغورځوي. ما خپل د ځانه سره دا پرېکړه وکړه چې مانا زه به خپل د ځانه او خپل د ماشومانو سره داسې دغه نه جوړوم. سبا ورځ داسې نه یي چې کمه لور زما پر کم سي او کم زه د خپل پلار پر کم سي چې مانا د ګرد افغانستان د برده باندې بد وایي.
بل لور ته ډېر شمېر نارینه دا خپل حق بولي چې ان څلور ودونه وکړي. ځینې ښځې هم په همدې باور دي. رحیم چې دوی مېرمنې لري وایي غواړي دریم واده هم ولري او په نږدې راتلونکي کې به دا کار هم وکړي. رحیم زیاتوي دریمه ښځه ځکه کوي چې دوی نورې مېرمنې یې د ده له سویې سره برابري نه دي.
فلحال زما په کور کې زما دواړه کورودانې ډېرې زیاتې خوشحاله دي. حتی زما د پاره چې زه کله هم د دریم خواست کوم دریم واده، نو دوی خپله ما تشویقوي، ما ته وایي چې ته دریم واده وکړه. نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مې هم برابر دی. زه خپل تعلیم یافته او باسواد یم او زما دا کومه دوه مېرمنې چې دي دا بی سواد دي، سواد نه لري. او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده، ولې چې د دوی زما غ مشکلات او زما هغه دوی نشي پوره کولای.
د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون له مخې په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوي دي. د تاوتریخوالي له دغه مواردو څخه ډیر شمیرې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره لیوي څخه د زیاتو ښځو سره نکاح کول د شرعي، قانوني او طبي وزرونو او د مخکینی خزیل خوخی پراته د خزو په وړاندې zarar او تاوتریخواله بلل شوی دی. د افغانستان د قانون لمخې ک یو کس په یو واده سربیره بل واده کول غواړي، خزه کولای شي چې عدلی او قضایی اورګانونو ته مراجعه وکړي. د راپورونو لمخې ګڼ شمیر افغان خزی په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپورې وهل تکول لوګي او ډېرې نور ناخوالو سره مخامخ دي. خو په دې سربیره د پیغور په واسطه له شکایت ولو مخنی ولکیږي او تاوتریخوالی زغملو ته اړ ایستل کیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون لمخې خزی د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولای شي او له عدلي او قضایی ادارو انصاف وغوښتلی شي. د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د شمیرونو لمخې د روان کال د نږدې 9 میاشتو په اوږدو کې دغې ادارې ته 9 ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې ډېر میر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولای شي له قید او شرط پرته تر یو زیات ودونه وکړي، خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغو خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولې باید نارینه تر یو زیات ودونه ونه کړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به یې واورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغې، هغه مخکې نه واده کړی و، اولادونه نه کېدل. نبی علیه السلام ته وویل چې زه غواړم بل نکاح وکم. نبی علیه السلام ځواب ورنک، بیا یې پوښتنه وکړه، بیا یې ورته وویل چې غواړم بل نکاح وکم. د نبی علیه السلام د ځواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې. خو بالاخره هغه وویل چې زه غواړم واده وکم، د الله رسول او علت دا ده چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې مېرمنې نه اولادونه نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تزوج الولود الودوده فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. نو خامخ تاسو چې ودونه کوي، داسې ودونه وکي چې هم تاسو اولادونه پیدا شي او هم تاسو په منځ کې مینه او محبت وي. زه به تاسو په وجه باندې د ډیر امت څښتن یم. نو په دغه اساس یو سړی دویم واده کوي چې د لومړۍ مېرمنې اولاد نه کیږي، د بل واده وکي، دا یوه خبره ده. په هغه صورت کې چې یو څوک تعادل په پام کې نیولی شي، اقتصادي ستونزې ونه لري، چې هر مېرمنه خپل خاص ځای ولري، نو دې کولای شي چې واده وکړي. او بل خبره دا ده چې په اسلام کې دا خبره سره ضروری او لازمی نه ده چې خامخا دی او سړی دوی درې او څلور ودونه وکړي، دا د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي.
په دې اړه چې آیا په افغاني ټولنه کې په اوسني شرایطو کې تر یو زیات ودونه له انساني حقوقو سرغړونه او د تاوتریخوالي یو ډول دی، دا به د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو له استاد ظریف علم ستانکزي څخه واورو.
په شپږتیا ماده د مدني قانون کې وایي یو نارینه کوي سي
لیوی زیات خزه سره واده او کیامات له یو سلسله شرایط وسې لري شرط یې وځ کړی دی قانون اول شرط دا ده چې د شزو ترمنځ یا د خزو ترمنځ بیا عدالتي ویره ورته وجود نه لري دوم حالت دا ده چې په تعدد د ازدواج کې د هرې خزې لپاره د هغه نفقه قضا کالی د اوسېدلو ځای چې مسکن ده او د معالجې توان دغه میړه ولري سې دریم حالت شرط دا ده چې په هغه حالت کې چې اوله ښځه یا مخکینۍ ښځې اولاد نشي راوړی او یا په سابل علاج امراضو باندې مبتلایي که چیرې یو سړی برخلاف د دغه درې شرطو چې ذکر سو واده کوي او دا موضوع مخکینۍ ښځه یې یا وروستنۍ ښځه یې خبرېږي او اوله ښځه یې پټه کړې او یا مخکینۍ ښځې نه یې پټه دوهمه ښځه کړې او دغه شرایط دغه میړه نسي تحققوی دا کوی چې محکمې ته مراجعه وکړي او تفریق په سبب د ضرر مطالبه کړي.
تر یوه زیات ودونو په اړه به د عامو افغانانو نظرونه هم واورو.
زمانوم شرشه یوب زیده زه ششی دو سیدون کیم زه د دې سره ډیر اختلاف لرم چې یو نارینه دوه خزې وکړي زما په نظر نارینه دی یو خزې وکړي لکه څنګه چې یو خزې نشي کولای دوه میړونه وکړي همدارنګه یو نارینه ته مناسب نه ده چې دوه خزې وکړي.
احمد بلال ما د کانتینو څخه زما په نظر چې د یو نارینه لپاره د مخزه صحیح کار نه دی تر هغه وخته پورې چې ډیر مثال په دې کار باندې مجبور نشي. زما په اند چې دا ښه کار نه دی باید هر سړی یو ښځه وکړي او هماغه ته ډېر خپام وکړي او ورته احترام ولري.
نوم حبیب الله دی د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکی یم. زما په نظر باندې ټولو نارینهو ته اسلامي شریعت د حق ورکړی دی ان تر څلورو پورې ښځې وکړي. نارینه په هر حالات کې کولی شي دویمه درېمه ان تر څلورمې پورې ښځې وکړي.
ویل کیږي چې یو شمیر ښځې په خپلو میړونو ته د بل واده اجازه ورکوي، خو دا چې ولې یوه ښځه خپل میړه ته د بل واده اجازه ورکوي او بل واده په راتلونکي کې په کورنۍ کې د څه ډول ستونزو او ناانډولیو لامل کیدای شي، دا به د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې له استادې کریمې دریس څخه واورو. اغلی دریس که په سر کې دارته وایاست چې ولې یو شمیر نارینه له یوې نه زیاتې ښځې کوي د دې لامل څه دی؟
دا چې ځینې نران څو وادونه کې مختلف دلایل کیدای شي ولري. یو دلیل دا دی چې ډېر وخت د مختص په ټولنه کې ځوانانو ته د دوی د خوښې پرته کورنۍ په خپل زړه وادونه کې او د هغو په څنګ کې کیدای شي چې د دوی د خوښې ځانګړتیاوې په دغه ښځه کې موجودې نه وي، وروسته دوی د دوی پار چې دغه کمی پوره کړي نو دویم واده ته زړه ښه کوي. په ځینو مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ د زیاتوالي یا د پیسو د زیاتوالي له امله دویم واده ورته اواز ښکاري او غواړي چې د نورو سره ځان سیال کړي او هغه منفي رقابت چې ګواکې پلان کې درې ښځې دي او د مایوه دوی دویم او دریم ودونه هم کوي. د هغو په څنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډېرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې ښځې تجربه کړي دوی دویم او دریم ودونه کوي.
اغلی درې ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویمې ښځې د کولو لپاره د لومړنۍ ښځې اجازه له ځانه سره لري. که راته ووایاست چې ولې یو شمېر ښځې خپلو مېړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي د دې لامل څه دی؟
تر اوسه چې زه د کومو ښځو سره په تماس کې یم او هغوی چې مېړونو یې دویمه ښځه یا دریمه ښځه کړې، اصلا دغه د اجازې کیسه موجوده نه ده. که چیرې دوی چې موږ د لومړۍ ښځې نه اجازه اخیستې د هغه به باطله ادعا ده او دا اجازه به هم د فشار، زور او د جبر د لحاظه موجوده وي او پاپ یا به دومره ده د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دو ته مجبورېږي چې صحیح ده ته ورشه بل واده وکړه.
څنګه کیدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه له یوې زیاتې ښځې ونه کړي؟
ښه خبره دا ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسیږي. هغو سه په څنګ کې دوی هغه کوم معیارونه یا ځانګړتیاوې چې د یوې ښې ښځې دپاره په خپل ذهن کلیری هغه توصیف کی د غوسه پڅان کې کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي او انتخاب کې خپل ځوانانو ته په مخصوص منجونو ته او الکان ته اجازه ورکړل شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. د غوسه پڅان کې ښه کیسه دا ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکمه شي او اور اور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کړو او بل اخره پوخ کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کړي او حتی د ژوند د ملګري انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلی دغه انتخاب ځوانانو ته ورکړو او دوی خپله په دقت او پوره تمرکز سره د خپلې خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي.
د کابل په هنتون د استاد کریم ادریس خبرې مو واورېدې. د نیمه نړۍ خبرونه وخت پای ته رسیدلې. تر بیا د خدای پامان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rfi.org.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
پگو اوریدن کو سلام. تیر کال څنګه در باندې تیر شو؟ معلومه ده چې په مفلسی، بیکاری، تشویش او اندیښنو به در باندې تیر شوی وي، ځکه پرته له دې بل څه ونه. دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کړو، د ګوړیا چار تیر کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي. هیله ده چې خوند درکړي. نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقرریدو جالب خبر در اورو.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریا ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حال هم خبرو.
خبر د چارواکیو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
اوس مو یو ښوونځي ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یوه وړه نمونه درښیو.
ګورئ والکانو، سبا ته مو د رسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړئ. تاسې ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیې له مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای که هسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ. چا چې کریډیټ کارت رانه وړ د کاردستی نمره غاټ صفر دی. موږ کوښښ کوو چې امتحان درته اسانه کړو او تاسې بیا هم پکې لغاتې وهئ.
تیر کال دغه برک شیرم باورې.
د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاري، ریتپل شوی ښکاری، نو ځکه دغه حال ده. د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاري، پریتپل شوی ښکاري، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه سره په یوه خوله ښکاري د خپل مقصد لپاره، لکه د یوه سر غوندي داسې له لرې ښکاري، لکه د یوه سر غوندي داسې له لرې ښکاري. د حکومت سرونه د حکومت پتنه کته او پورته ښکاري، سم نصب شوي نه دي او کتنه کږه ده. د حکومت سرونه که دواړه یو سر شو، بیا به نو ملک آباد شي، هم به ملت آرام شي. د حکومت تنه وي د یو سر لپاره.
د چوروالۍ اعلامیه، درنو خاریانو، تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي، سلامونه درته وایو او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارکونې به تازه او لکه د خوشحال خان مینې د پارک د ځای غوندې ښکلی یاست. درنو خاریانو، که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول، نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی، او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروی هم. د میاشو او مچانو میلیونی حملې او یرغلونه مو وزغمل او زغمه یې هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردارو اوبو کې ولوېدی، او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی، او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. درنو خاریانو، موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم ښار ډېرې ستونزې لري، او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حال کې ناکامه شوي دي. موږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په 9:30 بجو جارو کوي، چې د جارو سمې نیمې خاورې او دوړې تاسې خاریان د پوزې او خولې له لارې تنفس کوئ، خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلي تیریږی او حتی ډیر وړوکی عکس العمل هم نه ښیئ. د ښار په منځ کې له پراته سینا لکه د مړه خامار بد بوی پورته کیږي، خو یو نیم حساس ښاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وګورېږي، نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پې وکړو. منو چې د ښار کثافات کم نشول، خو دومره ډېر هم نشول چې ښار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویاړ نشو کولای، نو ډېر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک ښار ارمان ونه خود. ستاسو خدمتګارا چوروالی.
تیر کال تلفونی شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یوه نمونه دغه ده.
فخری، مسټر تراغی تو کورا چې چا دی؟
او تو دلیګه کیندې سندره غواړې نو 0002 دایل کړی، او که عربی غواړی نو 0015 او که غربی غواړی 00.1 نمبر دایل کړئ. د شبکې له خوا دی.
ته خو هغه هندي سندره راواوروه.
ته ودرېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړئ.
کلکې کاکانه
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 دایل کړئ.
یو نمبر دایل کا
کاکا. دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کړئ.
کلکې کا
کا دا خو یې کلک مې که ورکړي چې دا شبکه
ولي
وایي چې د ډاډه سلولو لپاره 203 کلک کړئ.
زه هغه هم کلک کا
دا خو دی کلک مې که او لعنت دې په دې کار. وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کړئ او د سهار لپاره 2 د غرمې لپاره 3 او د ماښام لپاره 4 کې کاږئ.
یو تڼۍ کې کاږه
اوف لعنت دې در باندې.
ولې څه وشول؟
وایي مزرعت غوړو کړي ده ته خلاص شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او ما رڼا هوتک درته وړاندې کړه. کلیکونه را لېږي نو د پوست بکسونو شمېرې مو دغه دي: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.